ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړای کې زما مجید بابرنی کې هلي او سلامونه ومني روانه خبري غړای کې د سر موضوع د بلوچستان په ډاډر کې هغه د مسافرو ریل ګاډي دی چې د بلوس لیبریشن آرمی وسواله ډلې داوه کوي چې په دغه ټرین باندې قبضه کړی او په دې کې یو سل زیات یرغمالیان د دوی سره دي او دغه سي د امنیتی سرتیرو د وجلو داوه هم کوي. د دې نه علاوه د تورخم د بارډر پاړه باندې را سره اپډیټ شته او د انګور اډې د افغانستان سره د لارې د خلاصولو پاړه باندې هم یو راپور لرو. خو له هر څه مخکې خبرونه د مشال د خبرونو سرټکی. بلوس بلتون غوښتونکو وسلوالو په بلوچستان کې پر اورګاډي برید کړی او د غنو امنیتی سرتیرو د يرغمل کولو دعوی کړی ده. تحریک انصاف وايي په پاکستان کې د پودی مارشل لا غوندي حالات دي. اوکراین په داسې حال کې پر ماسکو د سلګونو ډرونونو حمله کړي چې په سعودي عرب کې د جګړې ختمولو لپاره خبرې روانې دي. مشال د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې بلوس بلتون غوښتونکو وسلوالو د کوټې څخه پر روان اورګاډي جعفر اکسپرس برید کې د یو لسو امنیتي سرتیرو د وجلو او د سلو نه زیاتو د يرغم مالولو د مسافرو يرغم مالولو دعوی کړی ده. د بلوچستان د وزیر اعلی ویان شاهد مشال لیلیو ته نن په لیګلی بیان کې ویلي چې سیمې ته امنیتي ځواکونه او امدادي اورګاډي روان شوه. دغه په خبره په سیوی هسپتال کې بیړنۍ حالت اعلان شوه. خو د سرتیرو د وجنی یا يرغمل کېدو په اړه سنې دی ویلي. له پاکستانه د بلوس د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکو وسوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی په یو خبر پاڼه کې ویل چې دوی د بولان په ډاډر سیمه کې د اورګاډي پټلۍ تر الوزولو ورستو جعفر اکسپرس کې ناس د امنیتي ادارو سل کسان يرغمل کړي او لسی وګړي خوشي کړي. دې ډلې زیاته کړي چې شپږ امنیتي سرتیري وجلي او که حکومت کوم عملیات وکړي ټول يرغمالیان به وجني. بیلې تر دې مخکې هم پر مسافروړونکو گاډو او اورګاډو بریدونه کړي او له هغوی دندو ته روان پوځیان ښکته کړي وجلي او یا هم يرغمل کړي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فروری له 28 راهیسې د تورخم بندي دروازې د خلاصولو لپاره د دواړو غاړو د جرګو روانو کوششونو نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د جرګې یو غړي مخلص احمد د مارچ په 10 مشالې لوته ویل چې دوی بعد پاکستانی لوري غوښتنی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شریک وي او بیا به دویم جرګې ته ورځي.
منتظر به ان شاء الله د مشرانو لخوا جواب راکړ شي او مثبته نتیجه لاسته راوړو او ان شاء الله راشو. دوهمه خپل جرګه په تورخم کې دایره کو او لار خلاص شي او له خیره تګ راتګ شروع شي. او د آینده لپاره زموږ د دواړو لورونو غوښتنه دا ده چې لار باید په هیڅ حال کې بند نشي.
مخلص احمد ندی ویلی چې بل جرګه به کله وشي. پاکستان د تورخم دروازې د فروری په 28 تر هغې وروسته وتړله چې پر افغان طالبانو یې په ممنوعه سیمه کې د یوې پوستې جوړولو تور پورې کړ. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي د شپږو زرو غړیو لرونکي تحریک طالبان پاکستان اوس مهال د نړۍ د ترهګرو ډلو لپاره د یوې چتره حیثیت لري. اکرم د مارچ په 10 د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ممنوعه سرحدي سیمو کې پوستې جوړول او پاکستان ته د وسلوالو ورتګ بند کړي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ښه کېدلی شي. هغه داوه وکړه چې ټي ټي پي داعش او بلوس وسلوالې ډلې نه یوازې په افغانستان کې فعالیت لري بلکې د طالبانو حکومت ورسره په هغو حملو کې شامل دی چې دغه ډلې په پاکستان کې کوي. منیر اکرم پخوا هم داسې تورونه پوری کړي دي چې هغو ډلو په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړي دي. د تحریک انصاف یو مشر اسد قیصر د وزیر اعظم شاه بصری پر حکومت تور پورې کړی چې ټول واک اختیار یې امنیتي ادارو ته ورکړی دی. قیصر د مارچ په 10 په پارلیمان کې په خپل تقریر کې وویل چې په پاکستان کې د مارشل لا غوندې صورتحال دی. هغه داوا وکړه چې حکومت مخالف اوازونه غلي کیږي. د تحریک انصاف غړي مظاهرو کولو ته ندي پریښودل شوي او سیاستوال گرفتاریږي. د بشری حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې له مذهبي اقلیتونو او احمدیانو سره تعصب ودروي. هغه ادارې د مارچ په 11 په یو بیان کې ویلي چې پر روان 2015 کال کې یوازې په کراچۍ او د پنجاب صوبې په ډسکا سیمه کې 2 شپېته احمدیان نیول شوي چې ماشومان هم پکې دي. په بیان کې زیاته شوې چې د پنجاب او سند صوبو په بیلابیلو سیمو کې د احمدیانو عبادت خانو ته زیان رسول شوی دی. تر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه سنه دی ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونما مشرې روزا او تنبایو وایي که په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړیوال نظام برخه کېدل غواړي نو خپلې پالیسیانې دې بدلې کړي. هغې د مارچ پر لسمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه او اکثریت افغانان د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر زده کړو او کاربندیزونو لرې کېدل غواړي، خو د طالبانو حکومت په دې اړه هیڅ نرمښت نه دی ښوولی. اور اس سے خبر دا چی اوکراین بیگا په داسې حال کې پر ماسکو سلګونه ډرون بدونه کړی چې نن په سعودي عرب کې امریکایي او اوکراینی ډیپلوماټان د جګړې ختمولو لپاره د قربه هیواد د چارواکو سره ګوري. د ماسکو گورنر اندری وروبا یوف د مارک په یولسم وویل چې دا ستوګنې پر سیمو شوو هغو حملو کې یو کس وژل شوی او درې ژوبل دي. بلخوا د روس د دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین لخوا د ورغلیو ډرون الوتکو کې یې 325 ویشتلي او غورځولی دي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه ته وړاندې کول او که تر پای را سره مل پاتې شوی ځینې دا مهم مطالب هم لرو. د بلوچستان په ډاډر سیمه کې بلوس وسلوالې ډلې داوه کوي چې جعفر اکسپرس ریل ګاډی قبضه کړی او په دغه کې په سلو نه زیات کسان یرغمل کړي. د تورخم د دروازې پاړه باندې بله جرګه به کله کیږي؟
د افغان ټاکل شوی جرګه وي چې موږ به خپلو چارواکو سره په دې باندې سلام مشوره وکړو، بیا به تاسو ته دوباره اطلاع به کوو، ورځ به ټاکو.
د جنوبی وزیرستان کې انګور اډا هغه کراسنګ پوینټ دی چې افغانستان سره په تجارت کیږي. د تیر یو سو کلونو نه دغه بنده وه، د هغې د پرانستو انتظامات روان دي.
اوس د میز د کسټم سټاف اور رسدلای دی، نو هغه سټاف لګیا دی، انتظامات یې هغه ته شری کړی دي، نو هغه په سلسله کې نن یو چاول لګړای هغه ته تلای دی.
مولانا فضل الرحمن وایي چې په دغه هیواد کې کالمان څوک وجنی نو دا جهاد نه دی.
عجیب بات ہے، حضرت شیخ مولانا حسن جان کو شہید کیا جائے، میں اپنے شیخ اور اپنے استاد کو شہید بھی کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا.
قبائلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال ترڅنګ اوسئ. مشال ریډیو ته غوږی زه ستاسو کوربا مجید بابر یم. خبری غړی دا او د خبری غړی د سر موضوع په بلوچستان کې د ډاډر په سیمه کې بلوس وسلوالو ډلو هغه یو ریل ګاډی قبضه کړی دی. د دې داوه کوي چې په دغه کې د سلو نه زیات کسان یرغمل کړي. زموږ همکار ایوب ترین په سیمه کې دی او په دغه ټولو پرمختګونو نظر ساتي. ایوب ستړی مشه او کدار ته وایي چې په د دې اورګاډي د او د دې د خلکو يرغمل کېدو تقریبا 100 غنټي کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه یا د بلوچستان حکومت سوي
مننه بابر صاحب. اوس سګړې لمخه مې د ډاډر د پولیسو د مشر سره چې کله خبره وسوه نو رانا دلاور سره هغه وایي چې اوس د امنیتي سرتیرو لخوا د بلوچو وسلوالو ډلو په ضد عملیات پیل شوي دي. په هغه کې د ده په خبره چې هلیکاپټران هم برخه اخلي او بلخوا د بلوچي وسلوالو ډلو لخوا هم دا ادعا شوی ده چې دوی د پولیسو د امنیتي سرتیرو سره دا وخت په نشته بوخت دي او د دواړو خواو څخه درنه وسله کارول کیږي. دا پېښه نن ماپښین هغه وخت رامنځته شوی ده کله چې د کوټ څخه د لاهور په لور جعفر اکسپرس د پېښور په لور روان وو او چې کله دغه د کچي ضلع و مشکاب سیمې ته ورسېدې هلته د ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا لومړی د اورګاډي چې کوم سړک دی هغه په بمونو ارزول شوی دی. بیا په یو سورنګ کې جعفر اکسپرس درول شوی وو او په دې کې د په کوټ کې د ریلوی د چارواکو په خبره د 400 څخه بیا تر 1500 پورې سواریان سپاره وو. خو هلته چې کوم د بلوچي وسلوالو ډلې دی هغه وروسته دا وویل چې موږ کوم عادي سواریان چې په هغه کې زنانې وي ښځې وي ماشومان وو دا مې خوش کړی دي. یوازې چې کوم حکومتي کسانو یا د دې په خبره چې امنیتي عسكر روانو د کوټ څخه د پنجاب په لور هغه موږ ماسره کړی او د سول څخه زیات شوی. بابا
ایوب لګه شیبه مخکې چې تاسو ماته کوم خبره وکړه چې دغلته کې دوی وسلوال دا داو کوي چې هغوی په دغه ریل ګاډي کې چې کوم امنیتی سرتیری او چې هغه د جوټیانو د پاره خپل وطنونو ته روانو نو صرف هغې سار کړی دي. خو تاسو یو دل دا خبره کړې وه چې دوی سره خپل بچی ماشومان هم دي، نو آیا د دوی بچی ماشومان یا ښځې یې پریښي دي او صرف نارینه د دوی په قبضه کې دي؟
د بلوس وسلوال ډل لخوا چې کله وروستی بیان راغلی دی نو په هغه کې دی دا ویل چې دوی ټول نارینه او زنانې او ماشومان پرې ایښي دي، خو یوازې د دوی دا خبره کوي چې کوم حکومتي کسان دي هغه دې یرغمل کړي دي او دوی دعوا ادا کوي چې د دې شمیر چې دی د سلو څخه زیات دی. لیکن دلته په کوټه کې چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه د دې تر اوسه تصدیق نه دی کړی. البته دلته د شاریانو لخوا دا لیدل شوي دي چې کله دا پیش اوسونو د دې ورسته د کوټ څخه څرخی الوتکی د بولان یا د کچی په لور تللې دي او دلته الته چې کوم د پولیسو مشران دي یا چې کوم ځایي چارواکي دي هغه هم د دې خبره تصدیق کړې دي چې دا وخت د امنیتی سرتیر لخوا د دې وسلوالو په ضد عملیات روان دي. خو د دواړو خواو څخه د یو بلته د مرګ جوب ادام سوي ده، لیکن تر اوسه چې کوم د باقاعده توګه یا د حکومتي چارواکو لخوا دلته په کوټه کې دا په بشپړ توګه د دې خبرې تصدیق نه شوی چې وسلوال ته څومره زیان اوښتی دی.
ها ایوب کدار ته وایي چې کم دوی دا داوه کوي چې موږ نه دی کسان پریخیم دي سه مونږه، آیا میډیا سره یا تاسو سره یا حکومتي چارواکو سره هغه کسان چې د دې ریل ګاډی نه پریښودل شوی دي هغوی څه خبره کړې دي؟ هغوی دا وایي چې دا څومره کسان دي، دوی سره کم رنګ وسلې دي؟
بابر صاحب په دې اړه موږ دلته په کوټه کې د ریلوې سټیشن یا د اورګاډي چې کوم تمځای دی دلته ورغلی وو، او هلته د ځینو چې مسافر وو د هغه خپلوان هلته موجود وو. که څه هم هغه پر ریکارډ باندې خبره ونه کړه خو هغه په تشویش کې وو، او ولې چې د مشکاب سیمه که اورېدونکو ته موږ ګوښ شو چې دا یوه غرنۍ سیمه ده او بیا د اورګاډي یا جعفر اکسپرس دی دا په ټنل کې یا په سورنګ کې دننه بند کړي یعنی د کړي دي. نو هلته د خلکو سره پر ټلیفون باندې د رابطه یا تماس نیولو هم مشکلات زیات و، ځکه چې د عملیات پر مهال خلکو دا ویل چې د امنیتي سرتیر لخوا جیمرز لګیدلې دي، یعنی سیګنلز کار هلته نه کوي. خو خلک ډیر په تشویش کې دي او چارواکي دا وایي د حکومت بلوچستان ویاندم دا ویل دي چې د یو متبادل ټرین چې دی هغه وسیمې ته لږدولې دي، نو امکان دي چې ډیر د روزمات ورسته چې دی دغه خلک یا کوچ تر راوستل سي یا وسوي ته ورسول سي.
ایوب لند غون تر راته دا وای چې په داسې حالتونو کې مونږ ګورو چې کلم داسې یو د يرغمل کېدو یو صورتحال رامنځته شي، نو بیا چې کم يرغمل شوی خلک وي او هغه کم غوا کاران وي هغه سه مطالبه حکومت ته دی یا هغه سه غوښتنه لري، او بیا حکومت دا هغه سره د مذاکراتو یا د خبرو اترو د پیل نه بیا رښتو مخکېږي. خو د دینه دا معلومیږي چې دلته داسې کم کار نه دی شوی، ډایرکټ په ډایرکټ یو بل باندې حمله روانه دي.
بالکل دا وخت چې دی دا چې کوم سیمه ما درته وښول بابر صاحب دا غرنۍ سیمه ده، او بالکل په دې کې یو خواته چې کوم وسلوال دی هغه او د دې په قبضه کې جعفر اکسپرس دی، او بل پلو ته امنیتی سرتیری دی، او دا وخت دی ترمنځ مخامخ چې دی سیالي یا مقابله تورته ویل سي چې دا روانه ده. خو تر اوسه د دواړو خوا څخه کڅم د تلفات او اداوې سوي دي، لیکن په بشپړ تصدیق نه دي سوي چې څومره کسان په دې کې زخمیان یا ژوبل سوي دي یا مړه دي.
ډیره ډیره مننه اوریدونکو، یو وړې د مینا پس راځو.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان د ډاډر سیمه کې د هغه ریل ګاډي د حال مو د ایوب ترین د خلین اوریدو چې بلوس وسلوالې ډلې دا وکړي چې دوی پکې د سلو نه زیات کسان دي رغمل کړي. د تورخم پاړه باندې راپور ته ستاسو پام راګرځوم. د تورخم کشالې د هوارې لپاره جوړه جرګه وای تر اوسه د خبرو د دویم پړاو لپاره ورځ او ځای نه دی ټاکلی. جرګې د پاکستان لوري یو غړي مشال ریډیو ته ویلي چې د خبرو د دوام لپاره د افغان لوري ځواب ته انتظار دی. نور تفصیل فرهاد چنواری نور.
پاکستان لوري نه د تورخم د کشالي د هواري لپاره جوړ شوی جرګي وغړي شاه خالد شینواري مشال ریډیو ته ویل چې د مارچ په لسمه نیټه تر ماښام نه وخته پورې د دواړو لوريو مشرانو ترمنځ د بل غونډې لپاره رابطه نه ده شوې او را روانې غونډې لپاره به نیټه او ځای دا ځل افغان لوري لخوا جوړه شوې جرګه ټاکي.
د افغان ټاکل شوې جرګې وي چې موږ خپلو چارواکو سره په دې باندې سلام مشوره کو بیا بتاستا دوباره اطلاع بکو رز بٹاکو نو مونگا گوئی تا پا انتظار کیو از مونگ دا پاکستان چکم چیمبرز دی کاروباریان آغو سرا پا تماس کی دی نو چا گوئی طرف نا اطلاع شی بیا باورس ٹاکل کی
مونگ خوئی حل پا خبرو اترو کی وینو او دا غونم دا اپیل کو چه دا استقامت مظاہرہ دو کی
دا مارچ پا نهمن اٹا پا تورخم کی تر سارا شوی غنڈا کی قومی مشران او سوداگر پا دی سارا متفق شوی و چه باید پا تورخم کی دی دا اپریل پینزل لسم نیٹی پوری وربند عملی شی تورخم دروازہ دی بغیر لس شر تا هر ڈول تگ را تگ لپارا خلاس اکڑل شی او چه پا صفری نکتہ کی کومی نوی پوستی یا تاسیسات جوڑی گی پاغی دی کار بند کرل شی او بیا دی پا دی باندی دا ڈپلوماتیکو وڈی کو للاری دا دوارو حیوادونو ترمنز کمبل وقت خبری وشی. افغان لوری دا جرگی وغڑی او سوداگر مخلص احمد مشال ریڈیو تاویل چو دی بزر افغان لوری واکمنو سرا ووینی او حلمندی چو دا دی کشالی مثبت حل روزی.
منتظر با انشاءالا دا مشران لخوا جواب را کرشی او انشاءالله راشو دوهم جرګه په تورخم کې دایره کو او لار خلاص شي او لخيره تک را تک شو شي او د آینده لپاره زمنګ د دواړو لورونو وختنه داده چې لار باید په هیڅ حال کې بند نشي.
د پاکستان او افغان لوري جرګي غړو ویلي چې په تورخم کې د لومړی ناست نه پس دواړو خواو ځواکونو تر اوسه پورې د جرګي په احترام کې په یو بل برید نه دی کړی او په نوو تاسیساتو یې تعمیراتي کار بند کړی او هیله ده د تورخم دروازې په خلاصې دوی هم سره رضا کړي. تورخم دروازه د فبروري په 28مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او دوی تور پورې کړی چې طالب چارواکو په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوي پوستې او تاسیسات جوړوي او پاکستان په دې باندې تحفظات لري. خو بل پلو بیا افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې تاسیسات جوړوي او د پاکستان دا ادارې ردوي او د تورخم دروازې بغیر لسه جوازه تړلې. د مارچ په لسمه نیټه عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر سینیټر ایمل ولی خان لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی په تورخم کې د رواني کشالې په اړه اندېښمن دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی د خیبر نه ورزو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان کاروباري خونه او حکومتي چارواکي وای د افغانستان سره د انګور اډې لار د خلاصولو پریکړه شوې ده. د دې په خبره انګور اډې ته په دې تما په وریجو بهر یو گاډي هم ورغلې چې افغانستان ته د تګ اجازه به ورکړل شي. بلخوا د انګور اډې سیمې قومي مشران د دروازې بیرته خلاصولو اقدام هرکلی کوي. تفصیل اشتیاق مسید راک.
سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس غړی مشال ریډیو ته ویلی دی چې حکومت د اولس میاشتې بندش نه پس افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازې بنې د تجارت د پوره لیار خلاصولو انتظامات مکمل کړي دي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس جنرل سیکرټری انودین وزیر ویایي
انگور اډې دروازه د ورستې اولس میاشتې نه مکمله د کاروبار د پوره بند وه. چونکې دوه میاشتې مخه د میجو راته لوکل چې کوم درنه وه هغه د اعلان کړی و چې د ټرېډ د پوره د لیر کولا وي. نو اوس د میج د کسټم سټاف رسېدلی دی نو هغه سټاف لګیا دی انتظامات یې هغه دی شری کړی دي. نو هغه په سلسله کې نن یو چاول ګډی هغه دی ته تلی دی دی ول چې فلحال میج هغه صرف ټیسټ رایي وکړي که نه چې دا نیټ وکړي مطلب چار کو نه کو دا چې پنځلش پوره افغانستان سره
انګور اډا سیمه یو مشر مولانا تسبیح الله نا وروي چې د سیمه خلک د تجارت دے پورا یار خلوص اولی تا پس نظر کسی او دے حکومتی چارواکیو نا سا غوشتنا کوی مشال ریڈیو چه ده افغانستان سرا پانگورا دا سرحدی دروازه بنه ده تجارتی گاڑیو ده پورا دلیار خلوصاوله پا براکش ده ضلع ڈپٹی کمیشنر محمد ناصر خان سرا تماس ونی ولی آغوی وویل یو دادا وی چه دی انگور اڈا سیمه او سی دن کی دی دوا زرا درویشتم کول نومبر دولاسم راہ سے پہ احتجاجی درناکش حکومت نا غشتنا کوی چه افغانستان تا دی تاگ رو تاگ دی پورا پزوی خلک دی پاسپورٹ ویزے لگا والا شوائی شاردا زر ختم کی اور دیدگی احتجاجی درنے مشہور نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چتر سمرا پورے حکومتی چارواکیو دے دوئی غشتنے مانلی نوی ترغی وقت پورے وہ دے دوئی احتجاج راون وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تک وگی ستاسپام یو بل راپور ترا کر رہا ہوں پاکستان ولس مشر آصف الدرداری پرند پارلیمان گڈ غونڈے توینا اوکڑا غونڈا د قومی اسمبلی د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې وشوه ولس مشر درداری د پارلیمان له منتخب استادو غوښتل چې هیوار پر مهم مسلو د بحث او هغو ته د حل لارو مندلو په چارو کې یو بل ته د مرستې لاس ورکړي تفصیل راشد خټک راکړي
دا د پاکستان په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو غړي دي د قومي اسمبلی او سینټ شریکې غونډې ته د صدر آصف علي زرداری د وینا په وخت شور کوي او نارې وهي صدر آصف علي زرداری په 10 مارچ ته پارلیمان غړي غونډې ته وینا وکړه هغه د حکومت ستاینه وکړه چې د ملک اقتصاد یې پیاوړی کړی دی پارلیمان ته په اتفاق سره د پریکړو کولو سلا ورکړه او صوبایي حکومتونو او وفاقي حکومت ته لارښوونه وکړه چې کرنې ته خاص توجه ورکړي او د اقلیم د بدلون له وجې د پیدا کېدونکو ستونزو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي صدر زرداری د مالیه نظام او حکومتدارۍ ښه کولو خبره هم وکړه او د اباسین نه د پنجاب لپاره د نهرونو وستلو مخالفت وکړو هغه د ترګرۍ خلاف د جنگ کولو د ارادې پخلی وکړو او وی ویل زمونږ امنیتی ځواکونو د ترګرۍ خلاف جنگ کې خپل ځانونه قربان کړي دي مونږ ترګرانو ته د بیا سر پورته کولو اجازه نشو ورکولی ټول کام او امنیتی ځواکونه د ترګرۍ ختمولو لپاره کلک هوډ لري د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د ترګرۍ کړۍ ختم شوې دي کام په امنیتی ځواکونو فخر کوي د صدر زرداری د وینا په وخت مخالفو ګوندونو په خاصه توګه د تحریک انصاف غړو په پرله پسې توګه نارابازي کوله او شور یې کولو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې دا د پاکستان د پارلیمان یو روایت جوړ شوی دی چې مخالف ګوندونه د صدر د وینا په وخت شور کوي پخوا به کله کله د مخالفو ګوندونو غړي د پارلیمان نه بهر ووتل او صدر ته به د وینا کولو موقع په لاس ورغله خو دا ځل هغوی بهر لا نړل او صدر یې په کلاره وینا ته پرې نښو هغه د صدر وینا هم یو روایتي تقریر وباله
تو ایک بڑی روایتی سی تقریر تھی اس میں کوئی ایسی بات
ڈیرا روایتی گوندے وینا ہوا پدے کے صدا سے خبر نہ دا وقتار مسلم یگنون اور صدر دا گوند پیپل پارٹی ترمیز دا اڑی کو اندازہ ترے وہ لگی چہ دا گدواڑا گوندونا دا یو بسرا مل کرتیا تا دوام ور کوی او کلاری بیلوی ہسے ہم مسلم یگنون او پیپل پارٹی سے چاسر یوزائی کڑی دی تر سوچ ہغوی غوڑی دوی بیوزائی وی دا یو بل پ خلاف کلا کلا بیون نہ ہم ور کوی خمل کرتیا نہ پریک دی تر سو پر چدا اپوزیشن خبر دا نہ ہغوی نہ ہم دا توقع وا زمون دا پارلیمان دا روایت تے چا اپوزیشن شور کوی مسلم یگنون
پیپل پارٹی ہم چکرا پا اپوزیشن کی بھی نو نارے وہی
ایک دوسرے کے خلاف ہی نعرے بازی کرتے رہے.
پا اسلام آباد کے دا ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان سینئر رپورٹر او تازہ نگار طارق عزیز مشال ریڈیو تو اول چی صدر چی کم زائی کے مناسب گرنلا حل تے حکومت تا مشوری ورکلے
حکومت تے گائیڈ لائن ورکلا لکا زبتا اس تا مثال پتو گا مانے یو سوشو بیو مچا گوی چر معیشت مانی آغا خصوصی لگ زور ورکو او چی دا معیشت دا کم طریق شکل چی دا لگ بدل شی جدت پدے کرا شی دا آمدن ذرائع پیدا شی بیا دا کم تنخوادار طبقہ چی ونو آغی تا مانے چی دا ٹیکسونو کم بوجھ دے یا کم آمدنی والا کم خلق دی دا چا چی معاش ذریعے کمی دی دا اغی ذکر ہم صدر مملکت پخ پل خطاب کیو کو چر دیو تتاسو وسائل ورکے وسائل پیدا کے دی دو پارا دا یو بیلنس تقریرو
دا نوی پارلیمانی کال پا پیل کے دا پارلیمان شریک غونڈے تا دا صدر وینا آئینی زمواری دا دا پارلیمان شریک غونڈے تا دا پنجاب سندھ او بلوچستان اعلی وزیران او دا خیبر پختونخوا او پنجاب گورنران هم راغلی وو. راشد خټک مشال ریڈیو اسلام آباد.
اسلام مشر مولانا فیض الرحمان ویلی چې مسلمانانو د مذهبي عالمانو وجنه جهاد نه بلکې ترهګری ده. نوموړي دا خبره د مارچ پر نهمه د نوخار په حقانی مدرسه کې د مولانا احمد الحق د فاتحې پر مهال وکړه. تفصیل غلام غوسنه.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان وای وسلوال جمعتون په نخ کوي او دوی مجاهدین نه بلکې مجرمان او قاتلان دي. مولانا فضل الرحمان دا خبره د نوخار په اکوړی کې په حقانیه مدرسه کې د مولانا حمید الحق حقانی د وجنې رستو د مارچ په نهمه نیټه په حقانیه مدرسه کې د وینا پر مهال کړی ده.
یہ بندوق جو مسلمان کے خلاف استعمال ہوتی ہے
دا ٹوپک چی دا یو مسلمان او دا یو عالم دین پا زد استعمالی گی دا ستاسو جذبات کی دیشی او دا ستاسو تنگ نظری کی دیشی دا دا یو سازش سبب کی دیشی لیکن دا جہاد نشی کی دی او دا ترہگری دا
لیکن یہ جہاد نہیں ہو سکتا دہشتگردی ہے یہ.
مولانا فضل الرحمان پخپل سرګندونو کې د مولانا حسن جان د وجلو او په نورو دینی عالمانو او په دې وروستیو کې د مذهبي وندونو په جلسو د وسلوالو د بریدونو ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه.
عجیب بات ہے حضرت شیخ مولانا حسن جان کو شہید کیا جائے. میں اپنے شیخ اور اپنے استاد کو شہید بھی کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا.
عجیبه خبره ده چې مولانا حسن جان دی شهید کړی شي او زبا خپل استاد ته شهید وایم او دهغه قاتل ته به هم مجاهد وایم. په وزیرستان کې مولانا نور محمد وجلی کیږي دارنګ مولانا میراج الدین هم شهید کړی شوی. په باجوړ کې د تحصیل د کچې په یو وړو کې ونده کې ځانمرګي چاودنه کیږي. نو آیا زبا دې ځوانانو ته شهید هم وایم او د دې قاتلانو ته به مجاهد هم؟ د تزاد ته پخپل سینه کې زی مور کوي دا توري تیاری دی او تیری بشي.
اس تزاد کو سینے میں جگہ مت دیجیے. یہ کالی آندھیاں ہیں آتی ہیں گزر جائیں گے انشاءاللہ.
شینون کی وای کله چی پتیرو وختونو کی په وسلوالو فعالیتونو کی قام پرست خلق پنه خکیدل نو هغه وخت مذهبي وندونو او مذهبي سیاسي مشرانو دا خبره دومره په صفاتوګه نکوله بلکې هغه وخت به دوی د وسلوالو د فعالیتونو غندنه هم نکوله. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي اوس په کار ده چې ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې نقطه یو شي او د وسلوالو په ضد اواز پورته کړي.
په کار ده چې دغه وخت دا خبره کړې وه اوس یو کړه ډېره درسته آیت په کار ده چې دا غي د ټارګټ کلینګ او دا ټول د یو کې ناله به مسله حل کیږي کنه هم دغه شندې په خپل او پردې کین په دې مسله حل کیږي. مولانا صاحب ما خبر وکړه چې کم مخ کې ډېر سیاسي مشرانو کړو په کار ده چې د مذهبي او سیاسي مشران په دې باندې په یو شي دغه جوړ دا خبره بالکل ډوړو اړو مناله سیاسي مشرانو کمپارس مشران پخوانه مناله چې دا جهاد در فساد دی. او مولانا حسن جان په 2016 کې د نن 19 کال وړاندې ویلو خو بیا مولانا به نه منله. نو په کار ده چې اوس مولانا د سیاسي مشران سره کیږي او یو متفقه فیصله وکړي نو اله به مسله حل کیږي او دوی به پر ریاستي ادارو باندې زور اچي کدی یوازې کیږي نو هیڅ نه کیږي.
په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د تیر کال د راپور تر مخه د 2013 په مقابله کې په 2013 کې وسلوال بریدونه او یا پیسده زیات شوی وو چې پکې 95% بریدونه په پختونخوا او بلوچستان صوبو کې شوی وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د خبرونو لنډیز. بلوچستان کې وسوالو له کوټې څخه پر روان اورګاډي جعفر ایکسپریس برید کې د شلو امنیتی سرتیرو د وجلو او د سلونا د زیاتو يرغمالولو دا وکړي. د بلوچستان د وزیر اعلی ویان شاهدرین مشال ریډیو ته نن په لیګلی بیان کې ویلي چې سیمې ته امنیتي ځواکونه او امدادي اورګاډي روان شوی دی. هغه په خبره په سیوی هسپتال کې بیړنۍ حالت اعلان شوی خو د سرتیرو د وجنې یا يرغمل کېدو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فروری له 20مې راهیسې خمبندې دروازې د خلاصولو لپاره د دواړو غاړو د جرګو روانو کوششونو نتیجه نه ده ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي د شپږ زره غړیو لرونکي تحریک طالبان پاکستان اوس مهال د نړۍ د ترهګرو ډلو لپاره د چترۍ حیثیت لري. د تحریک انصاف پاکستان یو مشر اسد قیصر د وزیر اعظم شهباز شریف پر حکومت تور پورې کړی چې ټول واک اختیار یې امنیتي ادارو ته ورکړی دی. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې له مذهبي اقلیتونو یا احمدیانو سره تعصب ودروي. هغې ادارې د مارچ په 11مه په یو بیان کې ویلي چې په روان 2015 کال کې یوازې په کراچۍ او د پنجاب صوبې په ډسکا کې 240 احمدیان نیول شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونما مشري روزا اوتمبایو وایي که افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړیوال نظام برخه کېدل غواړي نو خپلې پالیسیان دې بدلې کړي. هغې د مارچ په 10مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه. اوکراین بیګا په داسې حال کې پر مسکو لسګونه ډرون بریدونه کړي چې نن په سعودي عرب کې امریکایي او اوکراینی ډیپلوماټان د جګړې ختمولو لپاره د کوربه هیواد له چارواکو سره ګوري. د ماسکو ګورنر ورو بایوف د مارچ په 11مه دا خبره کړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبری غړای دا او تاسو د خبرونو لنډي دورېدو اوس د غړای په لور راځو. په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د متحده ایالاتونو او اوکراین خبري پیل شوې دي. د اوکراین پاوس پر ماسکو د ډرونونو پراخ برید کړی دی. په تیرو څو ورځو کې روس هم د اوکراین پر تاسیساتو او ملکی اهدافو حملو ته زور ورکړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې احمد تکل وړاندې کړی.
اوکراین نن سهار وختي د روسیې پر پلازمېنه مسکو او شاوخوا سیمو د بی پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دې حمله کې دوه کسان وژل شوي، اتلس ټپیان دي او د استوګنې ګڼ کورونه او تاسیسات زیانمن شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې د روسیې پر لور توغول شوي د اوکراین ټول 308 ډرونونه له منځه وړل شوي دي. معلومه نه ده چې د دې ډرونونو ټول شمیر څو و. دا په تیرو څوونیو کې پر روسیې د اوکراین تر ټولو لوی برید و. له مسکو او شاوخوا سیمو پر رسیدلو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې اصلیت یې نه دی تایید شوی ښکاري چې ډرونونه د استوګنې پر کورونو لګیږي. اوکراین د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. پر ټلګرام شبکې له اوکراین څخه په خبرو شویو نه تایید شویو ویډیوګانو کې هم د مسکو پر سیمو د حملو نښې ښکاري. د مسکو خاروال سیرګي سوبیانین پر ټلګرام شبکې لیکلي چې د هوایي مدافع ځواکونو هغه اویا ډرونونه چې د مسکو پر لور ویشتل شوي وو شنډ کړي دي. د دې حملو په ترڅ کې د مسکو په اصلي هوایي ډګر کې الوتنې ګډوډې شوې دي. د روسیې د هوایي ترانسپورت فدرال ادارې خبر ورکړی چې د دومودیدوا او ژوکوفسکي په هوایي ډګرونو کې الوتنې د لنډ وخت لپاره وځنډېدلې او وروسته د ونوکوا هوایي ډګر هم الوتکو ته د کېناستو اجازه ورنه کړه. په عین حال کې روسیې هم په تیرو څو ورځو کې د اوکراین پر تاسیساتو او ملکی اهدافو حملو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو نن هم وویل چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د روسیې یو اسکندر ام ډوله توغندی او 9 ډرونونه کشف او ویجاړ کړل. د هوایي مدافع ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې له 15 روسی ډرونونو سره د رادارونو تماس پرې کړی دی. د بیان لمخې د هوایي کشف دا عملیات د دنیپروپتروفسک، کیف، اودیسی او خارکیف په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوې دي. له بلې خوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو په اړه د بحث لپاره د سعودي عربستان په کوربتوب په جدې ښار کې د متحدو ایالتونو او اوکراین د جګپوړو ډیپلوماتانو مذاکرات نن پیل شول. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د اوکراینی پلاوی مشري د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها کوي. د اسوسییټیډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې نن سهار خبریالان هغې خونې ته چې د امریکا او اوکراین پلاو روغبر سره وکړ د لنډ وخت لپاره ور پریښودل شول. ښاغلی روبیو ویلي دي چې د دې خبرو نتایجو ته هیله مند دی. همداراز د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرماک چې په اوکراینی پلاوی کې شامل دی نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له امریکایي پلاوی سره د دوی خبرې ډېرې رغنده پیل شوې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور تر غوږوم. په پاکستان کې شنونکي یو ډیر خلک دا وایي چې دغلته کې د موجوده حکومتي واکدارانو چې کوم اهمیتونه دي نو هغه د ولس د خدمت پر ځای باندې خپلې ذاتی ګټې دي. په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار راشد خټک را لېږي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپل اتحادی ګوند پیپل پارټی چیرمن بلاول بټو زرداری په درناوي کې په 10 مارچ تر روزماتي تابعیا کړی و. بلاول بټو زرداری د خپل ګوند نور مشرانو سره د وزیر اعظم په ملمستیا کې ګډون وکړو. په روزماتي کې د وقدار مسلم لیگ نون مشران هم موجود وو. د پیپل پارټی د خبر پاڼې تر مخه بلاول بټو د اباسین نه د پنجاب لپاره د نهرونو وستلو په منصوبه خپل نیوکه وزیر اعظم ته وړاندې کړې او وزیر اعظم د دې مسلې په خطوګه هورولو ډاډ ورکړو. خبر پاڼه وایي چې بلاول په کورم کې د امنیت تونځي او په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو مرسته نه کول په اړه هم وزیر اعظم سره خبرې وکړې. وزیر اعظم د دې ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه. په 10 مارچ ته پرلمان شریکې غونډې ته د وینا په وخت د پیپل پارټۍ مشر او صدر آصف علي زرداری هم د اباسین نه د نهرونو وستلو مخالفت کړی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علي مشال رادیو ته وویل چې د دواړو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ترمنځ د نهرونو په سر نه بلکې په نورو ډیرو مسلو هم اختلافات شته چې تر ټولو مهمه مسله په پنجاب کې د پیپل پارټۍ کارونه نه کېدل دي. پیپل پارټي ګیله کوي چې د پنجاب صوبایي حکومت ته دوی غوښتنې نه مني.
پاکستان پیپلز پارټي د سندھ حکومت او د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی د مرکزی او د پنجاب د حکومت ترمنځ صرف د اوبو شخړه نه ده، دا یو ایشو ده، یو غټه ایشو ده. خو نور یو شمیر مسلې شته په کومه چې د دواړو سیاسي ګوندونو ترمنځ اصولي اختلاف موجود دی. خو د دواړو د چې کومه اتحاد ده دا هم مجبوری ده او ډېر زیات ضروری ده په دې وخت کې د سیاسي استحکام لپاره. او کدا اتحاد ماتیږي نه د دې ګټه به ظاهر خبره ده. پاکستان تحریک انصاف او تغیر چیرمن عمران خان ته رسی او دغه چې کم نه په هیڅ صورت نه زرداری صاحب ته او نه نواز شریف ته او دغه ګوند ته قبول دی.
پیپل پارټی په حکومتي اتحاد کې شامل ده خو وزارتونه نه دی اخیستي او وخت په وخت حکومت په ځنو پریکړو نیوکه هم کوي. صدر زرداری پارلیمان ته د خپل وینا په وخت حکومت ته دا صلاح هم ورکړه چې ټولې پریکړې په اتفاقي رائے سره وکړي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشونی مشال رادیو ته وویل چې په روایتي توګه مسلم لیگ نون او پیپل پارټی د یو بل حریفان دي. خو د دوی په اتحاد کې پاتې کېدو اندازه به د بجټ ته وړاندې کېدو په وخت ولګي چې پیپل پارټی د بجټ په منظورولو کې د مسلم لیگ نون مرسته کوي کنه.
پیپل پارٹی دعوا دادا چی نیم ٹینور چکم دے آگا با مسلم لیگ نون سگا گورنمنٹ مئی اور نیم ٹینور چکم دے آگا با پیپل پارٹی سر انو دے وقت چکم دے پیپل پارٹی دا گواڑی چاہیے تھا گورنمنٹ کے نہ صرف ایسا ورگی بلکہ دا پرائم منسٹر سیٹ چکم دے آگا پیپل پارٹی دا ورگی دا اسے کا ہیلا بانائی بانی دی دا دا نیرون مسئلے ما دا دا سخکاری او بل انفارمیشن ام دا سی دی مسلم نون اور دا پیپل پارٹی درمیان چکم اختلافات دی آگا ڈیر زیاد شدید دی. کومرز هم د اسټابلیشمنت طرف نه پیپل پارټی ته اشاره ملاو شو نو غو ضرور ګورنمنت ټاپل کولو خصوصي تور منی هغه کې به اړیې صدا سه اقدامات کړي.
واقدار مسلم لیگ نون سو سو واره پیپل پارټی ته د وزارتونو اخیستو وړاندیز کړي دي خو پیپل پارټی تر اوسه دا وړاندیز نه دی منلې او صرف عیني عہدی اخیستې دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د سوبې بېوزلو کورنیو ته د وړیا شمسیانو یا سولر پینلو ورکولو چارې پیل کړې دي. حکومت وایي په لومړي پړاو کې به سبا باندې 2,000 کورنیو ته شمسیانې ورکوي. سوبې حکومت وایي مستحق کسان یې په ګوته کړي چې دا مرستې ورسوي. تفصیل شبیر احمد جان نور.
دوی تیر کال اگست میاشت کې د دغه شمسی نظام ترلاسه کولو لپاره آنلاین خواستونو نظام پرانسته کړی و. ولې تیره ورځ د مارچ په نهمه د صوبه حکومت ویان بیرسټر محمد رسیف ویل چې کوم کسانو لپاره وړیا شمسی نظام ورکول کیږي د هغوی انتخاب یې کړی دی او هغې ته به راتلونکو ورځو کې دغه شمسی نظام ټول سامان ورکول شي. خو بیا هغه کسان چا چې دا خواستونه کړي دي وایي لا تر دې دمه دوی ته هیڅ میسج یا پیغام نه دی راغلی چې ګڼې د دوی شمسی نظام په سرکاري کاته کې شوی او که نه. دا چرسدی محمد انور وایي
په 18 تاریخ باندې بیا موږ اپلای وکړه اوس پورې لا هیڅ موږ ته میسج راغلی نه سر چا سوال جواب کوي ستاسو نه راغلی. بل د بجلی غلونه ګرانه ده بجلی نه سبا چا په وس کې ده چې ورکوټه ورکوټه کول شپږ در ورځ اته روپۍ بل بس راځي نه سبا کار روزګار نشته دغه نشته غربت دی او کشر چې وکړي دوی خوشي الله یې خو موږ یو موږ په الان پیګو نه موږ ټول تعلیم ته خلک نه یو نه موږ سره شان سهولت شته نه نیټ شته نه هغه شته او یاره داس تام دوی بار بار لیانو ډېر کړي خو سپورې یو کار نه دی کړی.
پرویز اسلام وایي چې د حکومت اعلان سمدستي ورسته هم خپل نوم آنلاین وکړه چا چې ورله خواست لیکدولې وو خوای نوم یې پکې نشته دی.
ما خو چې کم دی د نن نه یو 25 د مخ کې فلای کړی په کوچا کې چې څنګه دار وته خو اوبس چې بي وی چې یاره اعلان کې چې ویل سمه چې کړی دی کوم چې لاله ما ما وکړه نه کې زمانو نوم نه دی راغلی نو پکې یو وای زمانہ داسې نو کې فون نمبر ګری ځان نه راغلی دی ته ما دروان دی نو غویم چې کم دی شنه د کارت نمبر ورکړ نو چا نه نه دی راغلی او کم دی سمه پراتو خلکو پکې نمونه جدا شوی دی اوس آیا دا کیږي نه کیږي.
کم کس چې دغه بے وزله نارینه او زنانو له خواستونه آنلاین کړی دی حمید الله چې د موبایل او کمپوزینګ دکان لري وای چې کم خلک راشي نو دوی ورله آنلاین شناخت کارت نمبر وګوري خو وای لا تر دې دمه د ډېر لوګو کسانو شوی دی دی وای کې دې شي سبق پس نور وشي.
دلته کم غریبانان خلک چې راتلل او د سولرایزیشن د پاره د کی پی کی ګورنمنت د طرفه چې کوم پاره کوم فارم د کولو نه غدغه آنلاین فارم مونږ د غریبانانو خلکو لړډکو بغیر پیسو بغیر صدقه موږ چې غریبانان دې ردی کارو شي خو سب پوری ردی خاص رزلټ نه او ته چې سوکرا شي نو موږ ولا غره شانه هتی کارت نمبر دلته په کمپیوټر کې چې کو یې موږ داس سره انټری کړی را چې هغه ولا موږ چیک نه یې کې نو ډیټا نو ډیټا نو ډیټا بس 2-3% هم نه شي.
خو بیا د صوبایي حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف د مارچ پر اسما په دې باب لا خپل یو بیان کې ویلي چې ټول انتخاب آنلاین بغیر د توپیرا یا په ای بلاټینګ شوی دی. د وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوی بیان کې هم ویل شوی چې د بینظیر انکم سپورت پروګرام والا او غریبانو کورونو ته په خصوصي توګه کونډو ته یتیمانو ته یا هغه زنانه چې یوازې وي یا هغه کورنۍ چې بې کوره وي معذوره وي او کم شمېر ډلو ته به هم په لومړیتوب دغه شمسی نظام ورکول شي او هیڅ سیاست په دې کې نه کوي. دوی وایي 25 لاکو نه سیوا آنلاین خواستونه دوی ته راغلي چې په کې به وړومبۍ مرحله کې 2500 او 500 کورونو ته شمسی نظام سره د پوره سامان په قوراندازې ورکول شي. دوی وایي موجوده وخت کې ټول ټال 1,150,000 ته به دغه شمسی سامان ورکوي چې پکې 15,000 ته مکمل ویډیا او 15,000 ته به په نیمه بیه او په اسانو قسطونه ورکوي. وزیر اعلی زیاتوي چې دې پروژه لپاره 2.5 روپۍ مختص کړي دي. د 13 میاشتې فبراير 14 نیټه د دې خواستونو اخیری نیټه وه. په دغه سولر یونټ کې سولر پلیټونه یا شیشې بیټرۍ پکی او بلبونه شامل دي. په دې پروژه کې د قبایلي ضلعو 1,500 کورنۍ هم شاملې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان سینټ د کمرۍ ودونو د مخنیوي خوځو ته د برابر حقونو ورکولو په لړ کې یو قرارداد منظور کړی. د مارچ په 8مه د سینټ چیرمن یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې جوړې شوې غونډې پر مهال سینټر شیری رحمان دغه قرارداد وړاندې کړی و. په دې اړه تفصیل زموږ همکار اسما ګل وړاندې کړی.
د پیښور های کورټ وکیل اجاز مومن اډوکیټ د مارچ په 10مه مشال ریډیو ته ویل چې د کومرۍ ودونو د مخنیوي او د ښځو پر ضد کیدونکو تاوتریخوالي د کمولو یوازنۍ او موثره لاره د اولس پوهاوی دی. نوموړی زیاتوي تر څو چې اولس د دې قوانینو نه خبر نه وي دا پیښې به د کمېدو پر ځای لا زیاتې شي. هغه ټینګار وکړ باید حکومت د عام اولس پوهاوی لپاره هم جدي ګامونه پورته کړي.
چې د پاکستان آئین موږ ته کوم فنډمنټل رائټس راکړي دي، بنیادی حقوق، هغه نه څوک نه دي خبر. د دې نه څوک نه دي خبر چې هیومن وایلیشن څه شی دی کنه. نو څومره ضرورت دی دغه خلکو ته، بیا خاص کر ټرایبل بل چې کوم دی، هلته خو د دې ډیر زیات ضرورت دی. د فیمیل چې کوم دی، هغه اکسس چې کوم دی، هغه بالکل نشته دی. د وراثت په بنیاد کې، د فیملی سکوټ په بنیاد کې، د چایلډ پروټیکشن په بنیاد کې، زمونږ یو ارګنایزیشن دی، هغه کې اکثر موږ چې کوم دی دا سیمینار ورکشاپ کوو، داسې اویرنس باره کې هغه کې پروګرامونه کیږي نو هغه نه مونږ ته دا اندازه لګي چې یاره زمونږ دلته اکسس ټو جسټس په هغه کې څومره کمی دی. د خلکو عدالتونو ته راتګ چې کم دی دا ډېره زیاته غټه مسله ده.
پروفیسر حسین علی چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د ابلاغیاتو د څانګې اسسټنټ پروفیسر دی، نوموړی وایي په ټولنه کې ډېر خلک د بدنامۍ لورې حکومتي مرسته نه غواړي چې دا په خپله د ستونزې یوه مهمه برخه ده.
دا د ستاینې وړ خبره ده چې په سینټ کې د جینکو د کمومرې د ودونو حوالې سره قرارداد منظور شو چې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې بالخصوص په دیهي علاقو کې او په غریزو علاقو کې د جینکو د کمومرې ودونه عام دي او معاشره دې ته په بد نظر باندې نه ګوري. او دا خبره هم عام ده چې کمې جینکې په کمومرې کې واده شي نو هغې په کورونو کې دننه د جسماني تشدد ښکار هم وي. نو په کار دا ده چې په معاشره کې د جینکو د کم عمره ودونه چې کم دینو دا ختم شي او د دې د خاتمه لپاره چې په معاشره کې یو آگاهی پروګرام شروع کول پکار دي او دا غي سرپرستی چې کم دینو دا حکومت له چې کم دینو اغستل پکار دي. زمونږ علما چې کم دي او زمونږه منتخب نمائندگان چې کم دي دا په دې کې یو مهم رول چې کم دینو دا ادا کول شي.
بلخو د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې د بشري حقوقو فعال او تحصیل ممبر زیب النساء بیا وای د کم عمره ودونو له عملی جنکی له بیلابیل اقتصادي ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي ځکه دا جینکۍ نه خپل ځان په سمه توګه وساتي او نه د خپلو اولادونو د پالنې جوګوي.
مونږ کمیونټي کې کار کوو، به هر نقصان دې ماشومانو لپاره جینکو لپاره چې هغه پوره ژوندۍ تباشي په دې کم عمرې باندې په وجه باندې ځینې په جسمانی باندې ځینې چې دې ذهني باندې اثرات پریوزي او ډېری پکې خپل ژوندۍ نم لاس وینځي.
په پاکستان کې وخت په وخت د کم عمرې ودونه راپور کیږي. د یونیسف د کال 2019 د شمیرو له مخې د خیبر پښتونخوا د شانګلی په ضلع کې یوازې په یو کال کې د جینکو د کم عمرۍ د ودونو 8 پیښې ثبت شوې دي. دا شمیره د هیواد د نورو صوبو پرتله تر ټولو لوړه ده. په پیښور کې خبریال محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې لوړاندې د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي قوانین موجود دي، خو سره له دې د وخت په تیریدو د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې لا زیاتېږي چې د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه د قرارداد منظورېدل یو ښه ګام دی، خو اړوند ادارې باید د دې عملي کولو ته هم پاملرنه وکړي.
سینټ خو قرارداد منظور که، خو د هغې عمل درآمد ذمواري به څوک اخلي؟ د جینکو په کم عمرۍ کې واده حوالې سره موږ سره اوس هم ډېر زیات مثالونه موجود دي، او په خیبر پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، په داخلي سند کې، او چې کوم زمونږه کلیوال علاقې در پنجاب آئی کې ډېرې زیاتې دي، او زمونږه همیشه توجه همدغه علاقو باندې وي، خو په خاریه کې هم دې کې څه کمی نه دی راغلی. کم عمره واده وجه صدا هغه وجوهات ختمول دا هر څه به حکومتو کې، خو د حکومت سنجیدګي دې کې نشته رې چې په کم عمره سنجیدګي راله نو دا مسله به هم اواره شي.
د قانوني چوکاټ د 1979 کال د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي له قانون چې د برتانی دور یو قانون و، په دې کې د جنۍ لپاره د واده قانون عمر 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله ټاکل شوی، او د خلاف ورزی کولو په صورت کې 1000 روپۍ جرمانه او د یو میاشت قید سزا مقرر کړی شوی و. خو په یاد قانون کې د بدلون وروسته کال 2014 کې د سرغړونکو لپاره سزا 50000 روپۍ جرمانه او شپږ میاشتې د بند سزا وټاکل شوه. خو مدني فعالان او کارپوهان وایي تر څو چې حکومت دا سزاګانې عملي کړي نه وي، د کم عمرۍ د ودونو مخه نیول ممکن نه دي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په بلوچستان کې د چارو ځینو پوهانو د دې صوبې د اعلی وزیر د هغه اعلان هرکلی کړی دی چې ویلي دي په هغه صوبه کې به د زکات محکمه ختموي. د دوی په خبره یو شمیر نورې محکمې هم شته چې کار یې کم او حکومتي خرچه پر زیاته راځي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار عجب ترین راکړي.
د بلوچستان د خزانې مالیه پخوانی سکتر او اقتصاد پوه محفوظ علی خان د بلوچستان د اعلی وزیر بیر سرفراز بوکټی واغه پریکړې ته هرکلی کړی دی. په کوم کې چې نوموړي په صوبه کې د زکات محکمه د ختمولو اعلان کړی دی. د مارچ په 10 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې محفوظ علی خان وویل چې په صوبه کې د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي او کیو ډی اے په ګډون ځینې نور محکمې داسې دي چې د هغو افادیت ختم او د آمدن په مقابل کې خرڅونه زیات دي.
امداد باهمی والا ډپارټمنټ دی، د واسا هم هغه رنګ دی، د دې انکم او د دې ایکسپینډیچر چې دی د دې یو بیلنس نشته. یو ډپارټمنټ دی اوزان اور پیمائش والا وقت کے چدی دا ترازو مرازو چدی پتا دکانوں کے او ددیا باقاعدہ چدی آغا اوزان والا چدی سرٹیفیکیشن کولے آغا من چلی جی ددی یو دغا نستا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ددی ایکسپینڈیچر از مچ ہائر دین ددی اخپل ریونیو چدی جنریٹ کی مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ چدی خود ددی ہم ریونیو ڈیر کم دی
دی دا بلوچستان لا وزیر میر سرفراز بکچی په کوټه کې وایي د سوریت د وینا کولو پر وخت ویلی وو چې د زکات پر محکمه هر کال یو عرب شپېته کروڑ روپۍ مصرف راځي ځکه چې د ده په خبره یا د محکمه هر کال په صوبې کې په اجتمندو خلکو کې یوازې 30 کروڑ روپۍ زکات بیشي
زکات امارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے 30 کروڑ روپئے
زکات زموږ یو اداره ده او هر کال 30 کروڑ روپۍ په خلکو کې بیشي او د دې 30 کروڑ روپۍ د بیشلو په خاطر مجھ د زکات پر ادارہ ہر کال یو عرب شپیتہ کروڑ روپی مصرف کو د اتیا موٹران برسیرا د تیرو دو کالو رائی سے یاد محکمے د پیسو د بیشلو کار ہم نہ دکھڑے
80 گاڑیوں کے ساتھ اور پچھلے 2 سال سے کیا بھی نہیں
د نوموړې په خبره چې په اجتمند خلکو کې 30 کروڑ روپۍ د بېشلو کار د ضلعو ډپټي کمشنران هم په ښه توګه کولی شي په دې اړه مو چې کله په کوټه کې د بلوچستان د نامتو خبریال سید علي شاه سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې په صوبه کې ډېری داسې محکمې دي چېرې چې د یو کس ضرورت وي هلته 10 کسان برتی شوي وي او په هغو کې هم زیاتره کار ته نه راځي خو د سرکاري خزانې څخه تنخوا یا معاش اخلي
اوس ډېره غټه المیه دا ده چې تقریباً په تیرو 2 کلو کې 3 ارب 40 کروڑ روپۍ چې دي هغه محکمه زکات حکومت بلوچستان خرڅ کړي دي د ټیکس پیر د پیسو سره او د دوی ذمہواري دا وه چې دوی به 50 کروڑ روپۍ په 2 کال کې بېشلې په غریب خلک دي په هغو کې به دوی دا تقسیم کولی هغه کار هم دوی نه دي کړی دا یو ډېر واضح او صحیح مثال دی په بلوچستان کې بدترینه حکمرانی کرپشن او کمیشن داسې نشته چې وسایل دلته نشته لیکن د وسایلو ډېر غلط استعمال دی
دلته زیاتره کارپوهان په دې باور دي چې دا ډول محکمو او ملازمینو د مخنیوي او جاج اخیستلو په خاطر په کار دي چې یو کمیټي یا کمیشن وټاکل سي په دې ترڅ کې به غوږ شو یو ځل بیا و اقتصاد کو محفوظ علی خان ته
370,000 چې دی دا د ګورنمنت او بلوچستان امپلایز دی دا ډېر یو لوی برډن دی زموږ خالی د 6 کال 65 ارب روپۍ د پینشن بل دی دا هر کال بڑاوی جی 2030 کے چدی دا 110 ارب تا رسیجے مجھے برتیان چھے کہو آلریڈی چدی خلق آقا کار نکی دا ایجوکیشن کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے گوس امپلائیز تا دا ندی چدی یو روزگار دی یا دا یو چا پوینا باندی ختم ہے یا جاری ساتے دا رنگ نکیجے نا شدی چھے کم از کم وزیر اعلی یو ڈپارٹمنٹ آئیڈینٹیفائی کے اور ختم کے دا رنگ دیر دی
دلتے ایران کون کی خبر دا ہم دا چھے تیر کال دا بلوچستان حکومت د سرکاري ملازمینو په اړه یوه سروې کړې وه د کوم له مخې چې 3,446 ملازمین داسې هم وو چې د هغو هېڅ درک نه دی لګېدلی خو پر دې برسېره د هرې میاشت تنخوا د هغو د بینک په خاته کې جمع کېدله
اوریدونکو پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا حکومت د کتابونو چاپولو له شخصي کمپنیو یا پبلشرانو سره د نوو کتابونو چاپولو له تړون څخه منع کړی دی عدالت دا پریکړه د مارچ په 3 د یو درخواست د اوریدنې پر مهال کړې بلخوا د ټیکسټ بک بورډ او یا هم د خیبر پختونخوا حکومت نورو اړوندو چارواکو په دې اړه د مشال ریډیو پختونو ته ځواب نه دی ویلی تفصیل د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل راکړه
د شخصي چاپخانو یا پبلشرز لخوا په پیښور های کورټ کې مقدمه پر مخلون کې وکیل جهاز میسود ایډوکیټ بیا د مارچ په 9 مشال ریډیو ته ویل چې دا مقدمه د ذاتی مت چاپخانو مالکانو د خیبر پختونخوا حکومت او ټیکس بک بورډ پر ضد کړې ده ځکه چې د خیبر پختونخوا ټیکس بک بورډ د 2019 کال د قانون پر ضد پرته له کوم ټینډر او مشورې د خپل خوخي چاپخانو ته د کتابونو د چاپ اجازه ورکړې ده
چکم ایشو دے اغا دادی چھ 9th نا دے 12th پر بکس چکم دی دے دے کیبنٹ اپروول ور کڑے دے چھ 3.2A لاندے مطلب تاسو دے فیڈرل گورنمنٹ کی در کئی یاد رواخلس دے خو دے دے دا کئی چھ فیڈرل گورنمنٹ چکم دی خپل پبلشرز ور تر وختلو بغیر چرتا بیڈنگ پروسیس بغیر اشتہار
داسې خپل راکړل ورته چې دغه سره تاسو پروفیټ شیرینګ اګریمنټ ورکې. بیا موږ دلته چې کوم د پټیشنرز دي دا د کی پی پبلشرز دي، او ورته وایي چې تاسو کچر ته پرایویټ پبلشرز راوالستای بیا به 3.2 لاندې اډورټیزمنټ کوي. دغه نه علاوه چې کوم دي 3.2A کې تاسو پرایویټ پبلشرز سره پروفیټ شیرینګ اګریمنټ نشه کولای. در های کورټ کې موږ دا کیس چې کوم دي اب لګیدلې وو، کورټ چې کوم دي ریسټرین کړل چې ټیکسټ بک بورډ د کورټ مخته پیر شي.
ایڈوکیٹ جہانزیب محسود دا هم ویل چې لومړی نه تر پنځم ټولګي پورې زده کوونکو ته ویډیا کتابونه ورکول کیږي، او د دې کتابونو د چاپ لپاره هیڅ معیار نه دی ټاکل شوی. خو د نهم لسم او یو لسم دولسم ټولګي د کتابونو د چاپ او مضامینو د انتخاب لپاره اعلانونه کول او له اړوند ادارو سره مشوره کول د ټیکسټ بک بورډ د قانون برخه ده.
کی پی ټیکسټ بک بورډ یو پالیسی دی، پکې یو دفعه دی سیکشن 3.2 پکې دا لیکلي دي چې کچرته ټیکسټ بک بورډ کتاب ډیولپ کړي، اب باقاعدہ ایڈورٹیزمنٹ کا پرائیویٹ پبلشرز برازی یہ اپلائی اور تکوی یہ چیک کم مینوسکرپٹ ورکی اب یہ ریگرس پروسیس بندی تیری گی اور فائنلی چیک کم دے ڈی سی ٹی ای بائی اپروول ورکوی اور سلیکٹ کمیٹی بائی یو بیسٹ کتاب چیک کم دے سلیکٹ کی فار پبلیکیشن. دا نارمل پروسیجر وا یہ 2021 پرا پروونشل گورنمنٹ بھی عدل 3.2 اے یو کلاس بھر واشا ولی چې کچر د فری اف کاسټ بک میلاو شي بیا موږ ایڈورټیزمنٹ نه کوو، خو ا بک چې میلاو شي ا بده کی پی ټیکسټ بک بورډ اونرشپ بای نور هم چې کوم د مارکیټ کې خرڅول هم اونرشپ دی پروونشل گورنمنٹ ورپا کې هم پروونشل گورنمنٹ ته فائدہ میلاو شي.
ظفر خټک چې په پیښور کې د کتابونو د چاپ یو شخصي کارخانه لري، نو مولوی مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ او حکومت په شریکه د کتابونو چاپولو قراردادونه ځانګړو اشخاصو ته ورکوي چې له دې سره د دوی کاروبار اغیزمن شوی او له ستونزو سره مخ دي.
کلا سسٹم دل تروانو حکومت با کاغذ واخستو پرنٹرانو بچاپ کولو عام کاریگرانو تا خلقو تا بکار ملاوی دو دا دی تنازعات تا وجی چی کم دے کنا زما دا پختونخوانا ٹول کار اور آل پاکستان تا لارو دی وقت مونگتا مطلب صرف یو 30% کارم د پختونخوا پرنټرانو ته نه ملاوي.
دا قضیه چې په پیښور های کورټ کې اوریدنه لاره روانه ده او عدالت په دې اړه کومه حتمی پریکړه لا نه ده کړې. خو د شخصي چاپخانو مالکانو په وینا پیښور های کورټ کې به راتلونکي اوریدنه د مارچ په 12 کېږي. په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د نهم او لسم ټولګي نوې تعلیمي کال د اپریل له 12 پیل کېږي، او د 12 او 12 ټولګي نوې تعلیمي کال به د 1 سپتمبر څخه پیل شي. استادان او پوهان وایي چې د نهم او لسم ټولګي نوی تعلیمي کال پیلې دو کې وخت لګ دی، او که په وخت کتابونه بازار ته را نغلن نو لوجي زده کوونکي د پریشان ښکار کېدی شي. ولی بل اړخته مشال ریډیو د مارچ په 9 هڅه وکړه چې په دې ستونزه باندې د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ د سرکاري چاپخانو مالکانو ترڅنګ له صوبې د تعلیم سیکتر سره هم خبرې وکړي، کوم چې د مارچ په 16 په دې مقدمه کې عدالت ته وړاندې شوې. خو هغوی ټولو په دې موضوع د خبرو کولو نه ډډه وکړه او ویل چې مقدمه پېښور های کورټ کې روانه ده، او تر هغې چې د پېښور های کورټ لخوا هوار شوی نوی او یا پکې کوم نوی هدایت نه جاری شوی تر هغې خپل رائے نشي ورکولی. آسمگل مشال ریڈیو پیخبر.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ، اوس د روزی په مناسبت مفتی ذاکر الله ذاکری اورو.
یو محترم روردا پختنه کړی دا چې کچیرتا یو سړی شیطان تیر باسي په روزه کې، نو آیا د هغه روزه صحیح کیږي کنه؟ او بل پختنه دا کړی دا کچیرتا د بشنمی مال یو سړی راپاتېږي او ګوري شیطان تیر استلی د شپې، دا به څه کوي؟ اول به پیشنامه کوي او کنا دا بچی دی اول غسل کوي؟ نو اړومبه خبر ده دا چې چیرته د ورځې لخوا د روژې په ورځ کې دا سړی ویده شو او شیطان تیرسته، نو مشکل نه روژه د کیږي خبر نشته دی، ولی ځکه دا یو طبیعي عمل دی او دا د هر انسان سره دا عارضه کیدلې شو مشکل نه ده. او چیرته یو انسان د پیشنامی محل نمخ کی د شپې مثلا ویده شوی دی او چراپاسې د پزان پوښو چې والا زخو را باندې غسل فرض شوی دی، نو په دې صورت کې چونکه پیشنامه روسته نه کیږي او غسل روسته هم کیږي، نو دا دی اول خو په اطمینان سره خپل پیشنامه وکي او دا غنه بعد دی چې دی بیا خپل غسل وکي. بل پوښتنه دا کړی دا چې د روژې په حالت کې یو سړی غسل کوي په هغه کې غرغره ضروری ده کنه؟ دا نو غرغره چې دی په غسل کې دا نه په روژه کې ضروری ده او نه بدون د روژې نه ضروری ده. په شریعت اسلامي کې چې کوم شی ضروری دی په غسل کې، هغه پوزه پاکول یا په پوزه کې اوبه چول او کش کول استنشاق، او په خوله کې اوبه ګرځول مضمضه، دا لازمی دی. نو دا ضرور دی سړی غرغری وکړي. بعضې خلک وایي چې نه مثلا چې غسل کې نو د ماښام چې روژه دې ماته کړله نو بیا به غرغری کې. نو غرغره کومه ضروري خبره نه ده، داسې خلکو د ځانه د جهالت په بنیاد باندې ضروري کړې ده. او که چېرته ضروري وي نو دا در سه ورځې چې سړی مونځونه وکړي خدا مونځونه دې بیا ونه شي، نو هغه فکر او تصور صحیح نه دی. بدون د غرغري نه هم یعنی سړی غسل کېږي او هیڅ مشکل پکې نشته دی، ځکه که چیرې د سړی د غرغري کوشش وکړي په روژه کې نو ممکنه ده چې اوبه تیرې شي، نو په ځای دې چې غسل صحیح شي روزه به هم د منځه لاړه شي. نو د ځان نه خبرې کول نه دي په کار په دین کې، او غرغره هیڅ لازمه او ضروري ده. یوازې په خوله کې اوبه اچول او بیرته تویول چې سړی ته یقین راشي چې زما خوله مثلا غاښونه ټول هغې ته اوبه ورسېدلي. همدارنګه د پوزې د لارې نه پورته اوبه کش کول په داسې انداز باندې سړی پوه شي چې زما پوزه لمده شوله، نو دا کفایت کوي انشاءالله. او نورو خبرو ته انشاءالله ضرورت نشته دی. الله تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسو عبادت او طاعت په خپل دربار کې قبول کړي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.